نړۍ په تیری واونی کې آیا د ژوند کارونو کې بوخت یاست؟ آیا د نړۍ حالاتو څخه خبر یاست؟ آیا غواړئ چې په دې پوه شئ چې په تیری واونی کې په نړۍ کې کوم مهم پیښې شوې دي؟ بیا مجیب منیب ته غوږ شئ چې هره سه شنبه د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوي. ایس بي اس پښتو خبرونه سره ملګري اوسئ تر څو د نړۍ او سیمې له مهمو پیښو خبر شئ.
سلامونه. نړۍ په تیرې اونۍ کې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په دغه خبری ټولګه کې مو یو ځل بیا تاسو ته د تیرې اونۍ د مهمو پیښو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي او د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. پیل به وکړو له افغانستان څخه. تیر اونۍ د میدان وردګ ولایت د پولیسو اکاډمۍ د محصلینو د موټرو پر کاروان د کابل په قلای درخان سیمه کې برید ترسره شو. په برید کې لسکونه کسان ووژل شول او ټپیان شول، او د برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. تر برید وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی یو شمیر جکپوړي امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل او سارنوالۍ ته یې معرفي کړل. له دغه برید څخه وروسته په جلال آباد ښار کې د کوټ ولسوالۍ د پاتون کوونکو په مشر باندې برید ترسره شو، او په برید کې دوه تنه ملکی کسان ووژل شول. همداراز له ننګرهار ولایت څخه راپورونه ښیي چې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د داعش دوه قومندانان او اته نور غړي وژل شوي دي، او په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو مرکز کې د چاودنې له امله یولس ځانمرګي برید کوونکي او یو زیات شمیر نور طالبان وژل شوي. د دیورند کرښې اغاړه چترال کې د موسمي بارانونو او سیلابونو له امله یو زیات شمیر کسان مړه شوي. راپورونه ښیي چې د سیلابونو له امله یو زیات شمیر کورونه هم ویجار شوی دی. چترال د پاکستان په شمال کې پرته سیمه ده چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري، او په سوات کې د نښتو له امله دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په سوات کې د عملیاتو پر مهال نښته رامنځته شوې. په نښته کې یو پاکستانی سرتیری هم ټپي شوی دی. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. له عراق هیواد څخه د تیرې اونۍ یو مهم خبر په دغه هیواد کې د تیرې اونۍ د چاودنې په اړه دی. څو ورځې وړاندې د عراق په پلازمینې بغداد کې یوه درنه چاودنه ترسره شوه. په چاودنه کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او تر 240 زیات کسان ټپیان دي. چاودنه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې خلکو د اختر لپاره خریداری کوله. ویل کېږي چې یاده پیښه په روان 2014 کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. راپورونه ښیي چې د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی. د تیرې اونۍ خپاره شوي راپورونه همداراز ښیي چې په لبنان کې هم ځان وژونکی برید ترسره شوی. چاودنه د لبنان په ختیځ کې ترسره شوې. په چاودنه کې تر 50 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه ټپیان دي. د عراق له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه یو خبر دا دی چې د دغه هیواد په جدي ښار کې د امریکا قونسلګرۍ سره نږدې چاودنه ترسره شوې. په برید کې دوه تنه پولیس ټپیان شوي. تر دې وړاندې په 2004 میلادي کال کې هم د القاعدې لخوا د امریکا پر قونسلګرۍ برید ترسره شوی و، او د قونسلګرۍ 15 کارکوونکي پکې وژل شوي و. تیرونی بنگلادیش هیواد هم د یو بریت شاهد و د بنگلادیش هیواد په پلازمینه ډاکا کې وسلوالو په یو رستورانت بریت ترسره کړ. په بریت کې شاوخوا شلتنه ووژل شول. د یاد هیواد چارواکي وایي چې وژل شوي کسان ټول بهرنیان دي. د دغه بریت مسؤلیت هم د داعش وسلوال ډلې پر غاړه اخیستی. ل امریکا څخه یو خبر دادی چې سپینې ماڼۍ د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی. راپورونه ښیي چې د 2009 او 2015 کلونو ترمنځ د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې تر 1400 پورې ملکی کسان وژل شوي. په راپور کې د هغو بریدونو په اړه معلومات خپاره شوي کوم چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې ترسره شوي. د سپینې ماڼۍ په دغه راپور کې د افغانستان او عراق د بریدونو په اړه څه نه دي ویل شوي. له 2009 میلادي کال څخه د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. په دغو بریدونو کې ډیری وسلوال په نښه کیږي. په وروستیو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور موټر په نښه کړ چې نوموړی پکې ووژل شو. د نورو خبرونو ترڅنګ د لوبو له ډګر څخه یو خبر د اروپا د فوټبال د اتلولیو په اړه دی. د اروپا د فوټبال سیالۍ له تیرو څو اونۍ څخه پیل شوي او تر اوسه دوام لري. د تیرو اونۍ په سیالیو کې ایټالیا اسپانیا ته په 2-0 سره، پرتګال پولنډ ته په 15-3 ماته ورکړې. په نیمه پایلوبو کې ویلز بلجیم ته، جرمنی ایټالیا ته او فرانسې آیسلند ته په 15-2 ماته ورکړې. د فوټبال ترڅنګ بی بی سی شبکې د افغانستان د کرکټ په اړه یو خبر خپور کړی چې افغان لوبډله د کرکټ له نړیوالې شورا ی آی سی سی د بشپړ غړیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا ی آی سی سی له مشر سره یې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې کړې. دا چې آی سی سی به څه وخت د افغانستان لوبډلې ته د بشپړ غړیتوب حق ورکړي په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. نړۍ په تیر یوې اونۍ کې خبري ټولګې ته غوږوئ چې ما مجمونې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې له خوښۍ څخه ډک وخت ولرئ.